راوروی ورسته هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچني پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهرچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې د سپتمبر پر 1 په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې، خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لارون یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. موږ په خپله خاوره کې د سوریه جګړې ته اړتیا نه لرو، هغه وویل. د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسي صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریه په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشارې لیکلي چې له عراق څخه زده شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب و. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سختریزو په جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي، مخې تر دې چې او بل ورخه واوري و پټېله چې د 2014 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیری پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشیل لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شار لویدو د لویدیزوالو پام بیا افغانستان ته واړاوه. د پیښې داسې اندېښنې هم وزېږولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندېښنې له سره وباسي. لومړی، د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دو هم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړه برخمن دي. نشیه هغې سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې له مخې 80% افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 30% پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یو سروي کې چې په عراق کې شوی شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 14% هم لږ دی. دریم دا چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره له دې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروې کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتي برای یوازې یوه تبلیغاتي وسیله وه او د طالبانو د نوي مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وښيي. خو حقیقت دا دی چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
ژوند رنگونه
نو مې کاوسر دا ولیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزي له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خزي د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نه ورکول کیږي، د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل شوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جرګې نسي کولای چې په خپل مخوکه باندې یو پنځای ووایي، کنه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ لخوا ورباندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم ووایه، ته باید طب ووایې یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دې نه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دې نه اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نسي کولی چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیري ته یې ورکړه لکه هر چا ته یې ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره یې جوړ کړم. نو
په خپل د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشنفکري په حیث له کوم ستونزو سره مخې، کوم محرومیتونه ته خپل لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخې. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ماته د مکتب ویلو حق نه راکړې، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه و چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا ملوث کړی، نن محصله یم. دا زما خپل مبارزه و چې و مې کړله.
نوري هغه خزي چې ستا غوري لاغوي ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پانتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځای ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د پخپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کینني او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
مخکخه خزی
احمد شیبری، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوونځی جوړ شي. ل دې په واورو چې دغه شوونځی فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال درانته ما دلته ویل چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دې مسلمان چې دوی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل، لیکل او لوستل خو یې بخیل لري خبره ده، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تلل وي که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستلو لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، اوس له سلو زیات شاګردان لري، او دلته پښتو دری قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته دي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې ځوانو مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ ماشومان په لاسره تنخیره یې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګرد په استینام کله هم داسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولې؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې ته د فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونۍ کې یوه ورځ خپل ژبه دواړو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب.